په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. د زګریډیو خدمتونو اوریدونکو السلام علیکم، زه هیله اسد یم په دې خبرونه کې. د ملګرو ملتونو سرمنشي طالبان تورنوي چې د افغان جون او خزو پاړه شوی ژمنې ماتې کړي دي.
زه اندېښنه لرم چې د طالبانو لخوا د افغان نجونو او ښځو سره شوې ژمنې تر پښو لاندې شي.
د نړۍ شتمن هیوادونه نن د افغانستان پر وضعیت خبرې کوي. له نړیوالو سره د افغانستان تعامل به څومره د دې هیواد د ستونزو په هوارولو کې مرسته وکړي؟
که چیرې افغانستان د نړۍ د اصولو نه د روابطو نه لرې پاتې او داسې بیا بندوي حالت کې زجر او شکنجه او مثلا ضرر ملت سره کېږي.
د چارو له یو شنونکي سره، کندهار کې په تیره یوه میاشت کې 1000 اجریبه دولتي او شخصي ځمکه له زورواکو او غاصبینو خلاص شوې ده. ځایي اوسیدونکي څه وایي؟
موږ ډېر په دې خوښ یو، په دې خوشاله یو چې دا لړۍ تر پای پورې ده. موږ پیدا کی او هر چا ته خپل حق ورسیږي.
خوست کې د پوهنتونونو محصلان او استادان په ټولګیو کې د محصلانو د حضور زده کړو د پال غوښتنه کوي.
کدا ځند او دا خند وګدي د باندې یو ډول انارشي او د ګډوډي سبب شي.
د خبرونې په دویم نیمایي کې د مخکخ خوځو پروګرام لرو، خو په پال کې د دې سات مهمو خبرونو ته وقښې چې سفیولا ستنګ زی وړاندې کوي.
د مهمو خبرونو سرټکی، اروپایي ټولنې د افغانستان د اقتصادي او ټولنیزو چارو د سقوط د مخنیوي لپاره د 1 میلیارډ یورو مرسته اعلان کړه. تمه ده په څو شیبو کې د افغانستان په تړاو د جی شل یا د نړۍ د شلو بډای هیوادونو فوقالعاده غونډه پیل شي. او د هند د بندرونو تر ټولو لوی شرکت اعلان کړی چې د نومبر له نیمایي وروسته د افغانستان، ایران او پاکستان څخه کانټینر شوي کارګو نه مني. بشپړ خبرونه. اروپایي ټولنې د افغانستان د اقتصادي او ټولنیزو چارو د سقوط د مخنیوي لپاره د 1 میلیارډ یورو مرسته اعلان کړه. د اروپایي کمیسیون مشر اورزلا وندرلاین د جیشل د سرمشریزي په درشل کې ویلي چې په دې اندازه مرسته کې هغه 300 میلیونه یورو هم شامل دي چې مخکې د عاجلو بشري مرستو لپاره اعلان شوی وي. وندرلاین په خپل ټوټر پاڼه په یو بیان کې ویلي، موږ باید هر څه چې کولای شو وکړو څو په افغانستان کې د لوی بشري او ټولنیز اقتصادي سقوط مخه ونیسو. د جیشل هیوادونو مشران به په څو شیبو کې د افغانستان په اړه خپله فوقلاده غونډه پیل کړي. د ځانګړې سرمشریزه د اروپا په وخت د ماسپښین په یوه بجه پلان شوې او په د هغه ناورین د ځوابولو په موضوع باندې سرخیږي چې افغانستان ورسره مخ دی. د ایتالیا صدر اعظم ماریو دراګي چې د دې سرمشریزي کوربه دی ټینګار کړی چې بډایه هیوادونه باید له قید او شرط پرته له افغانستان سره مرستو ته دوام ورکړي. جیشل د امریکا، بریتانیا، اروپایي ټولنې، چین، فرانسې، جرمني، ایټالیا، هند، کاناډا، ارجنټاین، استرالیا، برازیل، سویلي کوریا، جاپان، سعودي عربستان، مکسیکو، سویلي افریقا، ترکی او اندونیزیا څخه جوړ سازمان دی. تمه کیږي د نړۍ د شلو بډایه هیوادونو په مشرانو سربیره د قطر استازی، د پیسو د نړیوال وجهي صندوق، نړیوال بانک او ملګرو ملتونو استازي په نننۍ سرمشریزه کې برخه واخلي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوتریش اندېښنه ښکاره کړې چې د افغانستان اقتصاد په ماتېدو دی. ګوتریش دا خبره نن په خپل ټویټر کړې. هغه پرون هم د افغانستان په تړاو په خپله وینا کې د اقتصادي ځوړتیا یادونه وکړه.
Right now, with assets frozen and development aid paused, the economy is breaking.
اوس وخت د شتمنیو په کنګل پاتې کېدو او د انکشافي مرستو په ځنډیدو سره اقتصاد مخ په ماتېدو دی. بانکونه تړلي پاتې، اساسي خدمات لکه روغتیايي چارې په ګڼو سیمو کې ځنډیدلي. موږ باید داسې لارې پیدا کړو چې اقتصاد بیا سا واخلي. ګوتریش په نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې د افغانستان د اقتصادي ماتې د مخنیوي لپاره باید له دغه هیواد سره مرستې وشي. نامعلومو وسلوالو په جلال آباد ښار کې یو مدني فعال په ډزو وژلی دی. یوې ځایي روغتیايي سرچینې د نوم د نښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل، نامعلومو وسلوالو د جلال آباد ښار څلورمې ناحیې اړوند 40 متره سیمه کې د عبدالرحمن معاون په نوم یو مدني فعال په ډزو ویشتی چې له پیښې نیم ساعت وروسته یې په روغتون کې ساه ورکړي. دغه پیښه چې نن غرمه شاوخوا 12 بجې شوې، عاملان یې له سیمې تښتېدلي او مسؤلیت یې هم تر دې دمه چا نه دی منلی. په ننګرهار کې ځایي مسؤلانو په دې تړاو څه نه دي ویلي. عبدالرحمن معاون د ننګرهار د درې نور ولسوالۍ اوسیدونکو چې له تیرې شاوخوا 2 لسیزو راهیسې په ننګرهار کې په مدني فعالیتونو بوخت وو. د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې په ننګرهار کې هدفي او مرموزې وژنې ډېرې شوې چې خلک یې اندېښمن کړي. د افغانستان د بشري حقونو د خپلوا کمیسیون مشر شهرزاد اکبر د دې مدني فعال د قتل په غبرګون پر خپل ټوټر لیکلي هدف یې بریدونه او عدالت ته نه لاسرسی دوام لري. او په هند کې د بندرونو تر ټولو لوی عملیاتي شرکت اعلان کړی چې د نومبر له نیمایي وروسته د افغانستان، ایران او پاکستان څخه کانټینر شوی کارګو نه مني. فکر کېږي دا اقدام په هند کې د هیروینو د یوې لوی محمولې د ضبط په خاطر شوی وي. اډانی پورټس د اکتوبر په 11 وویل د ورته کارګو په اړه د سوداګرۍ مشوره به د نومبر په 15 د دې شرکت اړوند ټولو 10 بندرونو او د درېیمې ډلې ترمینلونو باندې پلی شي. اډانی شرکت له افغانستان، ایران او پاکستان څخه د کانټینر شوی کارګو د نه منلو په تړاو کوم دلیل نه دی راوړی، خو تیره میاشت د هند لویدیز ساحل ته نږدې د موندرا بندر کې د اډانی له دوه کانټینرونو څخه درې تنه هیروین ترلاسه شوی وو. چارواکو ویلي وو دا هیروین اصلا له افغانستانه بار او د ایران د بندر له لارې هند ته رسېدلی وو. د نیول شوو هیروینو ټول ټال ارزښت 2,650,000,000 بلل شوی دی. دا مهم خبرونه.
زهله اسدی موتاسی ازادي رادیو ته غوږی. د راپورونو پال لدی کو چې د ملګرو ملتونو سرمنشي طالبان تورنوي چې د افغان جنو او خزو پاړه شبي ژمني ماتي کړي، خو طالبان وایي د دوی ځانګړنه دا ده چې په خپل وادو درېږي. انټونیو ګوتیرش ویلي ملګری ملتونه به د خزو د حقونو مسله له پامه ونه غورځوي او دا سازمان په دې اړه هر ورځ له طالبانو سره خبرې کوي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي اندېښنه د هغه نجونو او خزو پاړه ده چې لا زده کړو او کار ته نه دی پریښودل شوی. ملګری ملتونه او نړیواله ټولنه د طالبانو دا کار د خزو او نجونو له حقونو څخه سرغړونه بولي. نور جزئیات په راپور کې.
د ملګرو ملتونو سرمنشي طالبان پرګنی چې له افغان جون او خزو سره خپلې شوې ژمنې نه دي پوره کړې. انټونیو ګوتریش وایي له افغان جون او خزو سره د ژمنو ماتول د هغوی د هیلو د لمنځوړو په معنا دي.
زه اندېښنه لرم چې د طالبانو لخوا د افغان نجونو او ښځو سره شوې ژمنې تر پښو لاندې شي. ماتې شوې ژمنې د افغانستان د نجونو او ښځو لپاره د دوی د هیلو د له منځه تللو لامل کېږي. له 2001 کال راهیسې 3 میلیونه نجونو ښوونځیو کې نوملیکنه کړې او د زده کړو اوسط له 6 کلونو 10 ته لوړ شو. نجونې او ښځې باید د پاملرنې مرکز وي. د دوی د زده کړې، کار، شتمنۍ او په وقار او حقوقو سره ژوند به یې د پرمختګ لوری مشخص کړي.
د ملګرو ملتونو د لوړ پوړي چارواکي په یو خبري غونډه کې وویل دا سازمان باید د ښځو د حقونو مسأله له پامه ونه غورځوي او اداره یې هر ورځ د طالبانو سره په دې اړه خبرې کوي. ښاغلی ګوتریش پر طالبانو غږ کوي چې د نجونو او ښځو په اړه په خپلو ژمنو ودرېږي او په دې برخه کې د نړیوالو قوانینو له مخې خپل مسؤلیت ترسره کړي. وخت تر طالبانو له رسېدو وروسته تر اوسه د یو شمېر محدودو ادارو پرته ښځو ته د کار اجازه نه ده ورکړل شوې. ترڅنګ له بلخ، کندوز او سرپل پرته په ټولو ولایتونو کې نجونې له شپږم ټولګي پورته او پوهنتونونو ته د تګ اجازه نه لري. د طالبانو دې عمل په نړیواله کچه هم پراخ غبرګونونه راپورته کړي او د دوی حکومت د بشر او په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو پر وړاندې په بې عدالتۍ تورن کړی. خو طالبان وایي د بی بنسټیزې تګلارې له جوړېدو وروسته به نجونو او ښځو ته د زده کړې او کار اجازه ورکړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي د نویو څرګندونو په اړه هم د طالبانو په مشرۍ سرپرست حکومت وایي دوی په ټولو برخو کې په خپلو ژمنو ولاړ دي. د طالبانو د رسنیز ټیم غړي بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل دوی هیله لري چې نړیوال ټولنه له دوی سره شته ستونزې د خبرو له لارې حل کړي. خو ښاغلی کریمی دا هم وایي افغانان حق لري چې د خپل نظام د جوړښت په اړه خپل پریکړه وکړي.
په دې اړه باندې د نورو هیوادونو تشویشونه او اندېښنې نه باید د دې سبب وګرځي چې زموږ روابط او د دوی روابط پیکاسي او خدای نه خواسته سی بي ای نه افغانانو تر شا عواقب لري او نه هم نړۍ ته.
د طالبانو په سرپرسته کابینه کې هیڅ سیوي خزي ته چوکۍ نه ده ورکړل شوې. داسې مهال چې د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي د افغانستان د اقتصاد 80% برخه په غیر رسمي ډول چلیږي چې خزي پکې مرکزي رول لري. د ښاغلي ګوتریش له قوله داسې هیڅ لار نشته چې افغان اقتصاد او ټولنه د ښځو له ونډې پرته په ښه ډول فعال شي. د جمهوري نظام پر مهال یو ډېر شمېر ښځینه سوداګري په وړو او لویو پانګونو سره توانېدلې وي د ځان په ګډون ډېرو نور ښځو ته کار پیدا کړي، تر دې چې د ښځو د سوداګري او صنایعو خونه یې درلوده. خو اوس د دې ښځو له اقتصادي فعالیت کوم خبر نشته. د افغانستان د اقتصادي خوځښت په اړه د ملګرو ملتونو سرمنشي هم اندېښنه ښودلې او وایي په کار داسې لارې ولټول شي چې د افغانستان اقتصاد بیا سا واخلي. خو تر خوای نړیوال قوانین او اصول هم باید اغیزمن نشي. دا چې د اقتصادي غوړېدا په نوي پړاو کې به د خصوصي ونډه څومره په کوم ځای کې وي هغه پوښتنه ده چې نړیواله ټولنه یې له طالبانو د مثبت ځواب په هیله ده او تر ډیره دا ډول پرېکړې د دوی د مشروعیت لپاره د لار پرانستنې په معنا بولي.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتیرش د دې ترڅنګ چې په افغانستان کې د نجونو د زده کړې په برخه کې طالبان د خپلو ژمنو په نه عملي کولو تورن کړل، له افغانستان سره د عاجلو مرستو غوښتنه وکړه. د غراس نن د نړۍ د شلو بډای هیوادونو مشران چې د جیشل ډلې په نوم یادیږي هم د افغانستان په اړه غونډه کوي. په دې ځانګړې غونډه کې به د افغانستان پر روان وضعیت چې د اقتصاد په ګډون په مختلفو برخو کې له ډېرو ستونزو سره مخامخ دی خبرې وشي. تر دې غونډې مخکې نن په قطر کې د طالبانو او اروپایي ټولنې پلاو سره وکتل. تر دې غونډې مخکې د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزیف بورل د دې غونډې له غړو غوښتي و چې د افغانستان له خلکو سره مستقیمې مرستې وکړي تر څو افغانستان له سقوط څخه وژغورل شي. په دې اړه نوریاس نوري د سیاسي چارو له تحلیلګر او پخواني ډیپلوماټ عزیزالدین معارض سره مرکه کړې او په پال کې ترې پوښتنه کړې چې دغه غونډې به له دې سره مرسته وکړي چې افغانستان له دغه اوسني وضعیت څخه چې په مختلفو برخو کې بحراني وضعیت بلل شوی وباسي.
څنګه چې افغانستان وګړو ته افغانستان لپاره امنیت او هوساینه پکار وه، همدا ډول د افغانستان په بهرنیو چارو کې اړیکو ته زیات ډېره اړتیا لیدل کېدله تر هغه چې افغانستان د مذهبي حالت نه ووځي. که چېرې افغانستان د نړۍ د اصولو نه او د روابطو نه لرې پاتې او داسې بیا مذهبي حالت کې زجر او شکنجه او مثلا ضرر ملت ته رسېږي، ځکه ملت لپاره بیا د سوداګري چارو کې نورو چارو کې به اړیکې نه وي. خو خبره اصلي په دې کې ده چې نړیوال سیاست کې افغانستان پلاوه یا خصوصا د وزارت خارجي د تجدید ته په کار ده چې افغانستان خپل قوي دریځ او قوي ستراتیژي او بهرنۍ ښه پالیسي غوره کړي، او ښه دلته مخکې له دې نه باید لابي هم وسي، ښه ډیالوګ او ښه اغېز موقع وکړي تر هغه چې وکړي چې مقابل لوري ته قناعت ورکړي او د خپلې ګټې او د هغوی ګټې په نظر پام کې نیولو سره داسې یو ډیپلوماسي او داسې یو رول بازي کړي چې وکړي چې هغوی هڅه وکړي افغانستان ته نه تنها چې افغانستان په ډیپلوماتیکو اصولو پر بنیاد باندې په رسمیت وپېژني، نورې مرستې هم د بشري مرستې یا هغه نارونه چې افغانستان سره روان دي لکه خوشحالي یا زمه یا داسې اټکل کېږي چې کېدای شي سیلابونه هم د تودوخې د هوا لپاره له افغانستان سره ووځي، او یا دا موقع کې چې پخواني حالات او پخواني بنیادونه بنسټونه یو څه وران شوي د نړیوالې مرستې هم خصوصا په بودیجه د افغانستان په لمنځه تلل یا کنګل شوي دي، دغه یې یا لپاره دغه د الټرناتیو لپاره یو کارو کې دا به ډېر مهمه وي.
ماری صاحب، خو یو خود افغانستان لوري چې تاسو یادونه وکړه چې د افغانستان د طالبانو د رژیم د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د دغه پلاوی مشر کوي او له نړیوالو سره خبرې مختوړي او د افغانستان اړخ ده، له بلې خوا نړیوال هم ځینې غوښتنې لري. مثلا د بیلګې په توګه د اروپایي ټولنې ویاند ویلي دي چې دغه غونډه چې اروپایي ټولنې او امریکا له طالبانو له لور سره درلودل دا موږ لپاره یو فرصت چې موږ هم خپلې غوښتنې مطرح کړو. دوی دا هم ویلي دي چې غوښتنې خو طبعا تاسو پوهیږئ چې د بشري حقونو رعایت دی، د ښځو د حقونو رعایت دی، او هغو وګړو ته چې په افغانستان کې دي او غواړي ووځي باید په خوندي توګه ووځي. خو په عین وخت کې دوی ویلي چې دا د دې معنی نه لري چې موږ د طالبانو رژیم په رسمیت پیژنو. فکر کوي چې داسې یو منځلاره به د دوی ترمنځ راووځي چې نړیوال هم د همدغه رژیم په موجودیت کې له افغانستان سره خپلې مرستې بیرته له سره پیل کړي.
موږ دلته بعض مسایل هم بسره مطرح کړي. د افغانستان لوري هم په کار ده چې خپل دریځ باید قاطع ولري په مطابق د اصول د نړیوالو د کنوانسیون د ویانا او شیکاګو د اړیکو ډیپلوماتیک اړیکو جوړولو هلته افغانستان هم لاسلیک کړی دی. د بشر د حقوقو پیلامه کې هم افغانستان لاسلیک کړی، یا په ملګرو ملتونو سازمان کې هم افغانستان له 1945 قرارداد څخه غړیتوب لري. نو دغه څه په کتو سره باید دغه یو بل مثال عمل ته دی هم به دا بل دریځ ولري او اعتراض وکړي. د بهرنیو سفارتونو په افغانستان کې فعال دي، بیرغ په سفارتو باندې ځلیږي، ډیپلوماتیک عمل کې ناست سره کتنې کوي، همداسې کنسولي چارې هم مخې ته بیایي، ویزې مثلا صادرې، حقوقي مسایل مثلا په خپل سفارتو کې اجرا کوي. اما د افغانستان دولت په رسمیت هم نه پېژني، د افغانستان اوسنی دولت سفارتونه عمل ته فعال نه دي. دې مورد کې به طالبان خپل دریځ بدلي، دا په دې معنا چې هغوی غیر رسمي افغانستان په رسمیت پېژني، یا دا چې هغوی په دې کې ملاحظه لري افغانستان سره اړیکې لري. خو متاسفانه په نړیواله سطح باندې د افغانستان دریځ او ارزښت او اعتبار کمول دلته بیا دې لازمه نه ده. بله مسله هم دا ده چې دغه اوسني حالات کې دا خبرې چې کېږي دا تقریبا تر ډېر بېله پر استخباراتي حالات هم لري. دلته طالبان ته په کار دا مسله بد ملت سره تشریح کې واضح کې څرګندې چې تر هغه فاصله د ملت او د دولت جوړنسي او هر څه کې له ملت سره څومره د ملت په خوښه باندې د اره مسله د مشروعیت هم پیدا کوي او ارزښت هم پیدا کوي. تاسو ګورئ دلته په ماسکو کې د طالبانو په شلم تاریخ باندې غونډې دي او په یوه غونډه دوه غونډې دي. په یوه غونډه کې طالبانو حضوري غوښتل شوي دي او د لومړي ځل دپاره په نړیواله کچه مې طالبان هلته حضور پیدا کړي مطابق د پروتوکول د ډیپلوماتیک باندې هلته ګورځي. همداسې جی ټوینټي خبرې دي چې د فرانسې له خوا د افغانستان ته خاص اجنډا جوړه شوې د رسمیت پېژندلو په کړه. بلې خواته د چین اړیکې له طالبانو سره ډېرې زیاتې شوي دي، حتی په اقتصادي او معدنو په دې مسایلو کې هم سره بحث شوی دی. نو بنا دلته کېدای شي پر دې شاخ د امریکا دغه غونډه یا د وزارت خارجي له طالبانو سره په قطر کې لیدل دا هم یو سوال یا پوښتنه مطرح کړي چې دوی په کومه برخه مدغه کېږي. امریکا پلاوی ول افغانستان ته نه راځي، پل افغانستان د کابل کې دا ناسته یا غونډه سره کوي، یا ول د افغانستان پلاوی واشنگټن ته نه غواړي. دغه ټول مسایل دي چې بدا واضح چې افغانستان په دې کې به
بله مننه تاسو یادونه وکړل. نن هم د افغانستان په اړه یو مهمه غونډه جوړیږي چې هغه د نړۍ د شلو شتمنو یا بډایو هیوادونو غونډه ده چې په اوس وخت کې دوري مشري ایټالیا کوي. د ایټالیا صدر اعظم هم ویلي چې باید نړیوال له افغانستان سره مرسته وکړي. په بشري برخه کې افغانستان هم پوهیږو چې نن په مختلفو برخو کې له ډیرو ستونزو سره مخامخ دی، ځکه چې افغانستان په تیرو شلو کلونو کې تقریبا تر ډیره پر بهرنۍ مرستو متکی وو او دغه مرستې هم بندې شوې دي. د دې غونډې مخکې داسې راپورونه ورکول شوي چې اروپایي ټولنه ممکن د 200 میلیون یورو مرستې ژمنه وکړي په دغه غونډه کې. څومره تاسو هیله من یاست چې دا غونډه به وکول شي چې په افغانستان کې په بشري برخه کې، اقتصادي برخه کې هغه ستونزې چې نن دا هیواد سره مخامخ دی د هغو د هوارولو لپاره نړیوال افغانستان سره د مرستو ژمنه وکړي؟
ګورځو خبره بده ته وګرځي. د روسي وزارت خارجه یو وړاندیز کړو چې په دې غونډه کې طالبان او استاد هم ګډون کوي، مطلب مخاشنه سره د ایتالیا سره د قربتوب کوي. دا مسله رات کړو کله چې افغانستان یو پلاو یو د وزارت خارجه یا د افغانستان اجندا یا ځوان د افغان او دري یا مثلا کرنګلار او ځین له سیاست په اړه غونډه کې دا ډېر مفیدات په ډېر اندازې پورې په دې نه لري چې یو اصل موجود ده. هیڅ هوا په وړیا توګه بل هوا سره داس نه کوي، خامخا دوی خپلې ګټې سنجوي یو اجنډا په دې مورد کې لري. اوس که مثلا د 200 میلیونه ژمنې د افغانستان سره په دې غونډه باندې کېږي، نو بینم د افغانستان دوی بېرته په بدل کې څه غواړي. یا د افغانستان اپلاوی کالته وایي د خپل دریځ باندې کړی وایي، په دریځ په رڼا کې کېدای شي دغه مرستې د دوه برابر درې برابر نور هم پورته شوی وایي. په ډېره خواشنۍ سره زموږ د پاسې افغانستان ضعیفه روانه ده. ګلان کې اوس یو څه شروع شوی ده، متفقه ده قطر د جې کې خبرې وکړل دي او په ستراتیژیک انسټیټیوټ کې هم خپل وینا وړاندې کړله. یا د نړیوالو سره ګوري دا کتنه مخکې هم کېدلې خو یو قوي دریځ که په دې واک باندې ولري د هرې غونډې ته خاصه اجنډا لکه پخوانی د ژمنو د افغانستان څخه کوله دلته د خپل خاله په دې کې قناعت ورکول دي.
د سیاسي چارو شنونکو ډیپلوماټ عزیز الدین مارج چې لنډی سره د افغانستان پر وروستي بحثونو او تعامل خبري کولې چې د افغانستان له اقتصادي او سیاسي وضعیت سره څومره مرسته کولې شي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو څپو 25 یودیش 19 او 15 مترو اوریدل شي. دا کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 او بیا 49 9470 ولزر اتسواتیا او 15000 نوی مندل شي.
ازادي رادیو ته غوږی له کنار راغلی ریپورت وایي چې د کنار ښاروالۍ مسؤلان په تیره یوه میاشت کې 1000 جریبه دولتي او شخصي ځمکه له زورواکو او غصبینو خلاص کړې ده. چارواکي وایي له غصبینو به د ځمکو د خلاصون هڅې دوام ومومي. بلخوا د کنار اوسیدونکو د طالب چارواکو د دې کار هرکلی کوي. نور جزئیات په راپور کې.
د کندهار ښار اوسیدونکو نذیر احمد بای لنن څخه دولس کال مخکې یو اندازه ځمکه چې د څلورم ناحیه وند احمدشاهي جادې په ډیره ستراتیژیک سیمه کې موقعیت درلود، د وزیرواکي په مرسته غصب شو. هغه وایي شاوخوا شپږ کاله د خپل ځمکې د لاسته راوړلو لپاره حقوقي دعوې وکړې خو نتیجه یې ورنه کړه. د نذیر احمد په وینا پر افغانستان د طالبانو له واکمن کېدو سره دوی خپل دعوا بیا پیل کړه. موضوع یې تر محکمې تللې او دوی ته ډار ورکول شوی چې خپل حق به یې ورته سپارل کېږي.
تقریبا نن څخه ولس کال مخکې موږ مزکه چدا چې درای پسیمه کې د حکومت مجلس جوړ شو مهمه چاده باندې و ستراتیژیک ځای مهم ځای یو شخص د شورا د مخکنی رئیس په واسطه باندې موږ باندې دعوا وکړل تقریبا شپږ وکاله د وی جریان پیدا کی چې مشکل شریعه اسنادونه هم شکره هر څه د قبالیت خوونی سره کارډستر صاحب کوم داسې هتان کوم چې الله هو یو په ګټ نظر ورکړي خو که اوس به سمزه کې مرسته یوړل خو د غصه په زور باندې ورسره کله امارات راځي نو بیا موږ خپل د اول سره څخه شروع کړل چې بیا کله کومندانیت خبر ورسره هغه یو ته خوش که هم وکړل غصب ته بیا موږ موضوع ته محکمې پر ولاړل خو موږ د دې ډاډ راکول سوې دي چې ان شاء الله د غصب څخه خبر تاسو حق د خپل کیږي
پاینې وخت کې د کندهار ښاروالي مرستيال اجي رحمت الله وای دوی هر ورځ هغه شخصي او دولتي ځمکې چې غاصبینو لاندې کړي وي خلاصوي او تاسیسات یې له منځه وړي د ښاغلي رحمت الله په خبره په تېر یو میاشت کې تر یوې زره جریبه اضافه ځمکې له غصب څخه خلاص شوي چې ډېره برخه یې د ښار په نهمه او دولسمه ناحیه کې ده
ټول هغه ځایونه چې چا غصب کړي وي هغه مو ورننولې دي خلک مو بند کړي دي زموږ الحمدلله ګروپونه د شپې او د ورځې دا جریان لري چې په دې کار پسې وتلې عملیات کوي نو مثال اوس نهمه ناحیه د دریا دومه په دې کې تقریبا د پنځلس تر شلو پورې کم قبضې چې خلکو لګولې عمر نړولې دي په سرا غونډې کې دوکانونه جوړ شوي هغه مو نړولې نن سهار تقریبا پر شپږ نیمې بجې باندې په درایه باندې د ملانکیب اخوند پر چوک باندې دلته دوکانونه خلکو پر خپل سر باندې جوړ کړي هغه مو ونړوله
بلخوا د کندهار وسیدونکو د طالب چارواکو د دې کار هر کله کوي د کندهار وسیدونکو قدرت الله د غاصبینو په وړاندې د لا جدي اقدامات غوښتنه کوي
تیر جمهوری نظام کې ډېر مزکه غاصبینو ونیولې او د اسلامي امارات تر اتک سره سم ټول هغه مزکه چې غاصبینو نیولې وي هغه ټول خپل مالکینو ته وسپارل شول او دا لړۍ نورم جریان لري او موږ ډېر په دې خوش یو په دې خوشاله یو چې دا لړۍ تر پای پورې ده مې پیدا کی او هر چاته خپل حق ورسېږي تاسو ته ټول تم معلومه ده چې په ولسوالۍ کې ډېر مزکه غصب شول باغونه غصب شول وقتارانو لاس پر وګرځوي په شهر کې هم جنان نه غصب و
په ورستي څوکلونو کې په کندهار کې په زرګونه جریبه دولتي او شخصي ځمکه او د غراز یو شمیر هدیرې د ځای زورواکو په مرسته غصب شوی او ډیرو ته جیلی اسناد هم جوړ شوی
شی ټول ملت تور په کوته کوم چې ستاسو متحد بودان ستاسو یوال ستاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی مونږ دې ته وحسه
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پر جبی و پر قام و پر سمت پر تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تکرایست
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام که هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلو رو بجو ده آزادی رادیو
تحصیل ازادي راډیو خبری مجله اوري په خوست کې د پوهنتونونو محصلان او استادان غوښتنه کوي چې په ټولګیو کې د محصلانو حضوري زده کړې پیل شي دوی زیاتوي په وروستیو دوه کلونو کې چې د کرونا وبا خوره شوې د تحصیلي او ښوونیز موسسو له پرلپسې رخصتیو ستومنه شوې او د دوی د زده کړو بهیر یې په کلکه اغېزمن کړی دی دوی اندېښنه څرګندوي که چیرې لوستونه یې پال نه شي نو د دوی روان ښوونیز کال به ضایع شي نورحال د نجیب الله الوخیل په ریپورت کې
پلوګر کې محصلان او استادان غوښتنه کوي چې په پوهنتونونو او د لوړو زده کړو په مؤسسو کې د محصلانو حضوري زده کړې پیل شي استادان او محصلان اندېښنه څرګندوي کچېرې په پوهنتونونو کې زده کړې پیل نشي ممکن سږ کال ضایع او د محصلانو تحصیلي دوره یو کال اوږده شي د پوهنتون یو تن محصل محمد شریف مشال روډیو ته وویل چې پرلپسې رخصتیو محصلان ناهیلي کړي او د پخوا په شان د لوستونو زده کړې ته لیوالتیا نه ده پاتې شوې د زیاتوی محصولان د دې پر ځای چې خپل لوستونو ته پاملرنه ولري ډیر په دې فکر کوي چې څنګه به هرته د تګ لار پیدا کړي.
ولا نه هله سوي ډیر درسونه مرسونه شي خوسي کړی دي وخت به کورسونه ډیر کوشش وکاو خو هغه شین به بيخي خوسي کړی دي ځکه چې نه هله سوي دولت ووخته تر څو ځوان نه لري ټول انده زحمتونه خارج ته ټول روان دي.
یو بل محصول محمد طارق وایي کورونا او وروستي سیاسي بدلونونو د محصولانو او د دوی د زده کړو د بهیر په منځ کې واټر نامنځته کړی دی.
زمو هله دغه د چې زده کړې په ډېر زرتګه شروع شي ځکه چې یو خو کرونا وه وروسته بیا سیاسي تحولات راغله په وطن کې دلته د محصلینو د درسونو ترمنځ یوه خالیګا یوه وقفه منځته راغله.
د لوګر د مرکز یو اوسیدونکی محمد یوسف وایي چې آنلاین زده کړې د حضوري زده کړو ځای نشي نیولی.
نظري دغه چاته ښودنه کوي کله هغه دومره نتیجه ورکوي لکه ما ته وګوره ما سبق درس ویلې درس رشکه پاتې شو دغه پاتې شوم بې سواله چې مې څه ویلو هغه هم رشکه ویلو دغه چې موږ ځان باندې زده کړې دویم پاتې کېږي کنه د عمر خو بیا بېرته نه راګرځي هم دغه عمر د تېرېږي په سړي باندې کال ته سکلې کال ته راځي نه راځي.
د کابل پوهنتون استاد فیض محمد زران وایي که چیرې د پوهنتونونو او د لوړو زده کړو د مؤسسو ښوونیز بهیر ژر پیل نه شي نو محصلانو سره دا اندېښنه شته چې ممکن سخت ښوونیز کالی ځای شي.
د استادانو او محصلینو سره نه یوازې اندېښنه د پوهنتونونو د بیا پیل ده بلکې دا اندېښنه هم شته چې کېدای شي ځینې بدلونونه رامنځته شي اداري بدلونونه پرته د لایحو قوانینو بدلونونه که چیرې دا بدلونونه ژر تر ژره رامنځته نه شي ماته ښکاري موږ به روان تعلیمي کال ضایع ولرو وارد مخه د کرونا د وبا له وجې نه موږ په تدریسي چارو کې په زده کړو کې په تحصیل کې ځنډ او خنډ سره مخ وو که دا ځنډ او دا خنډ اوږدېږي دا به د یو ډول انارشۍ او د ګډوډۍ سبب شي.
بل لوري ته د لوګر پوهنتون چارواکي د محصلانو اندېښنه پر ځای بولي او وایي د کرونا رخصتیو او وروستیو بدلونونو د پوهنتونونو په درسي جریان منفي اغېز کړی. د لوګر د لوړو زده کړو مؤسسې رئیس پوهنمل عبدالناصر ستانکزی وایي
د کرونا د وبا له وجې نه ډېر وخت کېږي چې پوهنتونونو حضوري درسونه رخصت دي. دا طبیعي خبره ده چې د استادانو محصلانو او په کل کې د پوهنتونونو په وضعیت باندې یو څه منفي تاثیر به ولري اما د دې تر څنګ الحمدلله پوهنتونونو دې ته په جدیت سره کار کړی دی چې د محصلانو دپاره په آنلاین شکل باندې درسونه ورسوي چې تر یو حده پورې دغه پروسه پر مخ تللې او روانه ده.
ښاغلی ستانکزی د لوړو زده کړو وزارت له رهبرۍ غوښتنه وکړه چې د محصلانو اندېښنو ته په کتو د پوهنتونونو د حضوري زده کړو پایلې دا ته په جدیت کار وکړي. لوګر پوهنتون چې اووه کاله مخکې تاسیس شوی د ښوونې روزنې زراعت او د جیولوجي معدن درې پوهنځي او لس دپارتمنټونه لري چې 920 تنه محصلان پکې زده کړې کوي. د محصلانو له جملې 191 تنه ښځې او نجونې دي. له تېرو دوه کلونو راهیسې چې کرونا وبا خوره شوې د هېواد د نورو پوهنتونونو په شان لوګر کې هم محصلانو په منظم ډول د ډېر وخت لپاره په خپلو ټولګیو کې حضوري زده کړې نه دي کړې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو واوري د دې خبرونه په نیمایي کې تاسو کولی شئ د مخکې خوځو پروګرام واوري خو مخکې له هغې د ازادي راډیو د اوریدونکو څو غږیز پیغامونه اورو.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ غادی رادیو دا ورن غهار نه زنګ واره د بچ کول ډول فالاینا دغه کاچیر لري د نشابور وړو څنګه سره کلداري او تک کاشتنه دی او د کار د روزګار نه دا د اخر څنګه شل دا ول د وطن د تاریخ پر سر کسب اوري جلال الله رحم مو خدای چې غریبانه نه جوړ پیدا کړښتا دا د جنیوا ورته وایم دی غریبانو سره وکي نو څنګه به ختنه نشته نن د مرشي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم
السلام علیکم. ز کرند پښتکا ولایت ته ماڅه وایم د پاکستان چې درځم چې وطنو باندې ګورې چې افغانستان رسمیت او پیژنم دای موږ ورای دغه ټینګ دای موږ زورای کله راکټان باندې راولي ک اسلامي ورور جان قسم دی راته راوچلی چې غریب خلک یو غریب وطن نو سلام په احترام او ورو موږ دای در په در یو ټکو ټکو دې راته خبرې در سره کوم دا جرت جرې دې ما شي راشي مور به خو وړو لړ لړ ګران دي پورا وړی دا غې ګران دي ګرد شي د ګرد جمع را روان دي دا خطر ولا ک لرو چې ماشان یو خرو دا باید ګرد کومه کو چې دا خو در په دریس وږي خې ګران دي سو په دا د وکی دا کار خو باید مرګر ملتونه باید یو کې جر تر جره
ستاسي پیغام ستاسي نظر مخکې لدی چې د مخکې خوځو پروګرام ته لاړ شو لسفی الله سنګزیلند خبرونه اورو
اروپای ټولنې د افغانستان د اقتصادي او ټولنیزو چارو د سقوط د مخنیوي لپاره د 1 میلیارد یورو مرسته اعلان کړه. د اروپای کمیسیون مشر اورزلا وندرلاین د جیشل د سرمشریزې په درشل کې ویلي په دې اندازه مرسته کې هغه 300 میلیون یورو هم شامل دي چې مخکې د عاجلو بشري مرستو لپاره اعلان شوی وي. وندرلاین ویلي دي دا مرسته د افغانانو او دغه هیواد د ګاونډیانو لپاره دي چې همکاري یې کړې ده. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتریش اندېښنه ښکاره کړې چې د افغانستان اقتصاد مخ په ماتېدو دی. هغه دا خبره نن په خپل ټوټر کړې ده. ګوتریش په نړیوالې ټولنې غږ کړی چې د افغانستان د اقتصادي ماتې د مخنیوي لپاره باید له دغه هیواد سره مرستې وشي. نامعلومو وسلوالو په جلال آباد کې یو مدني فعال په ډزو وژلی دی. یوې ځایي روغتیایي سرچینې د نوم د نښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې نامعلومو وسلوالو د جلال آباد ښار څلورمې ناحیې اړوند 40 متره سیمه کې د عبدالرحمن معاون په نوم یو مدني فعال په ډزو ویشتی چې له پیښې نیم ساعت وروسته په روغتون کې ساور کړي. او په هند کې د بندرونو تر ټولو لوی عملیاتي شرکت اعلان کړی چې د نومبر له نیمایي وروسته د افغانستان، ایران او پاکستان څخه کانټینر شوی کارګو نه مني. که څه هم اډانی پورتس د دغه کار دلیل نه دی راوړی، خو داسې ویل کیږي چې دا اقدام په هند کې د هیروینو د یوې لوی محمولې د ضبط په خاطر شوی دی.
ازادي رادیو ته شرغ لاس نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروګرام مخکښ شزیخ پریجی زملالی بشریم د دې خبرونی تخنیکی چارې میرحمت صافی پر مخ وړي. په دې خبرونه کې لداس شدو سره خبرې کوو چې ټولنی ته د پام وړ کارونه کړی وي. د دوی د لاس تراوړنو او تجربو په اړه اورو او همدارز له دوی پښتنه کوو چې له څه ډول ستونزو سره مخامخ شوی دي. اوریدونکو د یادولو وړ ده چې د 2011 کال د دسمبر په 19 نیټه د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی د اکتوبر 11 نیټه د کوچنیو نجونو د نړیوالې ورځې په توګه اعلان کړه چې پر نړیواله کچه د نجونو حقونه ومنل سي او د هغو ننګونو لپاره حل ولټول سي چې دوی ورسره مخامخ دي. د نړیوال قانون له مخې نجونې د خوندیتوب، زده کړو او روغ ژوند حق لري او دوی کولای سي د پیاوړو نجونو په توګه نه یوازې اوس نړۍ تغییر کړي، بلکې په راتلونکي کې د ښځو په توګه د کاري قوې د برخې، میندو، سوداګرانو، ښوونکو، کورنیو د مشرانو او سیاسي مشرانو په توګه په نړۍ کې مثبت تغییر رامنځته کړي. اوس هم اوریدونکو زموږ میلمانه د مخکښ شدي پروګرام د افغانستان پخوانی سناتور ګلالی صافی له موږ سره د تلیفون پر لیکه وصل شوې ده. صافی صاحب، ډېره مننه چې تاسو وخت وایستئ.
تاسو له هم ډېره مننه. سلامونه تاسو ته وړاندې کوم، تاسو درنو اوریدونکو ته هم چنان.
ورسته له هغه چې طالبانو د نجونو پر شونځیو باندې د شپږم ټولګي څخه لوړ البته بندیز لګولې دي، د نجونو راتلونکي څه ډول ویني تاسو په افغانستان کې؟
ډېره مننه. اول خو زه دا ورځ ټولو وړو نجونو ته یا تنکی نجونو ته مبارکي وایم. ډېر تاسف کوم چې اورم چې په افغانستان کې په د نجونو په تعلیم باندې په عموم باندې لګول شوی دی. دا یو ناوړه اغیزه لنډمهاله او اوږدمهاله اغیزه لري چې د لنډمهاله په حالت کې باید ووایو چې هغه انجونې چې اوس د تعلیم نه بې برخه کیږي په دې سنو سال باندې دی باندې د رواني طرفه ناوړه ناوړه تاثیرات لري. او په څنګ کې د مالې په برخه کې باید ووایو چې په آینده کې چې دی لوړ سن ته رسیږي دی به د اقتصادي مشکلات سره به مخامخ وي، د اجتماعي مشکلات سره به مخامخ وي، د د ټولنې او د کورنۍ په چارو کې به البته د باسواد ښځو نه ډېره وروسته پاتې اوسېږي. دا ټول هغه بدبختي ده چې هم اوس احساسېږي، هم د دې د آینده ژوند ته به ډېر لویې ستونزې مخته راوړي. زه تاسف کوم چې اورم چې د نجونو تحصیل تعلیم ته په افغانستان کې ګرچي اورم چې په بلخ ولایت کې ماته دوستانو چا سره مشارکې نیولې هغې ویلې چې نجونې مکتب ته ځي، او امیدوارم چې دا په ټول ولایتو کې د وړې نجونې او نه تنها وړې نجونې، ټولې نجونې چې د تعلیم او تحصیل علاقه لري باید محرومه نشي او خپل تعلیم تحصیل ته باید ادامه ورکړي، سوچ وشي کولای په آینده کې د افغانستان په جوړونه کې او د پیشرفت او د ترقی په منځته راوړلو کې دوی خپله ونډه ولري. زه په افغانستان یو وروسته پاتې هیواد ویل کېږي، د اقتصادي د پلوه همچنان د هر نگانه چې سره وي اوس متاسفانه وروسته پاتې دی، او خلک هم یعنی همیشه په همدغه یو خبر ټینګار کوي چې که دوی حکومت غواړي وکړي دوی باید اول د نجونو نه شروع وکړي. موږ داسې نور اولویتونه ډېر زیات دي چې د فعلي حکومت باید هغې ته اول توجه وکړي. اول خو دغه نجونې چې موږ وایو باید مکتب ته لاړ شي، دوی به په راتلونکي کې څه شي؟ آیا ښځه یوازې په همدغې باندې بسیا ده چې هغه باید په کور کې کینی لوښي ومینځي، او یا دا چې د څاروي په غویانو پسونه وساتي؟ دا خو ناممکنه ده. دنیا ته ګوري، نړۍ ته ګوري، یوویشتمه پیړۍ د ټول خلک په تغییر کې د اسلامي هیوادونه د مراکش نه شروع شوی د اندونیزیا پورې د ښځو ژوند هلته بالکل متفاوته ده. زه هغه سفر چې موږ درلودو په مالیزیا په پوهنتونو کې اویا فیصد پروفیسران ښځې وي، یو اسلامي مختتللی هیواد دی. موږ او تاسې باید هغه استعدادونه چې ښځه اوسي څه نارینه اوسي باید ونځپل شي، او هغې ته شرایط مساعده شي چې دوی وځلیږي او افغانستان په جوړولو کې د خلکو خدمت کې دوی خپل مثبته ونډه واخلي. فعلي شرایطو کې موږ ګورو چې اقتصاد ډېر مشکلات لري او خلک بیکاره شوی دی، خصوصا په کورنۍ کې چې پلار او مور دواړو کار کوي او خپل ماشومان روزل یا ډوډۍ ورته راوړل، لکه فرزند مور نشي کولای کار وکړي، یو پلار په عاید باندې دی نشي کولای چې هغه ابتدایي ضرورت خپل پوره کړي. دغه مشکلات ته باید په پاملرنه باندې حکومت تلاش وکړي چې وړې نجونو ته په هیڅ صورت باندې د ښوونځي تک ممانعت ونه کړي. تنه دا نه دی چې موږ اوس کلکونی چې دا باید اتمن ښوونځي فالو وسکي، د دې تر څنګ دغه نجونې ضرورت لري چې صحي مراکز ته لاسرسی ولري، دا نجونې ضرورت لري چې یو ښه غذا وخوري، دا نجونې ضرورت لري چې یو آرامه فضا کې ژوند وکړي. دا ټول هغه ضرورتونه دي چې همداسې چې نجونې لري همداسې ماشومان هلکان ټول لري او ټول هیواد یې لري، ټول خلک یې لري. زه هیله من یم چې فعلي حکومت چې اوس تقریبا ویلی شو چې ټول هیواد په لاس کې دی، یعنی کومه لویه ستونزه نه لري چې په کوم جبه کې وجنګېږي، دی ټول فکر وشت دغې د طرف رسېږي، دی اوس کاملا همدې ته اوزګار دي چې سم حکومتداري وکړي او خپل پلانونه باید د شرایط د زمان د شرایطو سره برابر کړي. او موږ باید ووایو چې طالبان د 15 کال مخکې طالبان چې د ډېر ستونزو سره راغله افغانستان ته، دا هغه طالبان هغه ستونزې اوس فعلا مخې ته نشته. تقریبا وطن ډېر مشکلات رفع دي، مثلا ښوونځي تعمیرونه ډېر زیات دي، ښوونکي روزل شوي دي شل کالو کې، نور شرایط هم په اتر لارې هموارې دي کولی شي چې رفت آمد وکړي. دې ته ډېر ستونزې نشته، باید خصوصا د ښځو تعلیم او د کار ممانعت به صورت کې ونه کی. زه فکر نه کوم چې دا کار باندې په نفع اوسیږي. د بل خوانه اوس چې موږ واورېدل چې د قانون د اساسي موقتا د زیشاد وخت قانون نافذ قبول کړی دی، باید ووایو چې په دغې په څلور دېرشمه ماده کې واضح لیکل شوي دي چې تعلیم او تحصیل د افغانستان د هر وګړي حق دی. وخت هر وګړی چې وایي هغه وګړي هم ښځینه دي او عوام نارینه دي، باید د قانون ته د خپل هم همسې چې منلی دی باید احترام هم ورته وکړي، او که غواړي چې دنیا یې په رسمیت وپېژني، که غواړي چې دنیا ورسره مرسته وکړي، باید دوی هم د ټول نړۍ د کنوانسیونو په مطابق د ملل متحد کنوانسیونو په مطابق باندې دغه حق د ښځو نه وانخلي څو دا چې په نړۍ کې د جدا تجدید نشي د نور نه جدا نشي یعنی په کونج کې پاتې نشي که غواړي حکومت کې او که حکومت فقط هم دغه باندې کېږي چې موږ باید ښځه محکوم کړو موږ باید ښځه په بند کې وساتو موږ باید د ښځې ټول حقوق په مال کړو دا نو زه فکر کوم چې نه یې افغان ملت ورسره مني او نه یې نړیواله ټولنه ورسره دا خبره مني.
بله، د انجونو د نړیوالې ورځې په مناسبت باندې ملګرو ملتونو ویلي دي چې د سږ کال موضوع دا ده چې انجونې باید انټرنیټ ته لاسرسی ولري. دا چې په ټوله دنیا کې د انجونو د انټرنیټ لاسرسی په اړه باندې خبرې کیږي، خو موږ او تاسو پر دې باندې خبرې کوو چې په افغانستان کې انجونې باید ښوونځي ته پرېښودل سي. موږ له نور نړی څخه څومره شاته پاتې یو؟
متاسفانه موږ د نړۍ نه ډېر وروسته پاتې یو. هغه رقم چې تاسو مختلفه سرویګانې ګوري چې افغانستان په کوم کټګوري کې راځي، متاسفانه چې موږ په دې شل کالو کې دغه امکانات چې موږ ته برابر شوي دي دینه هم موږ خپل حقیقي استفاده ترې ونه کړه. په دې کې ډېر ناخوالې وې، دا نه ردوو. متاسفانه فساد یو لوی بدبختي و چې افغانستان هغه کومکونه چې افغانستان ته وشو هغه ایفو مایل شول دی نه ټول سترګې نشي پټولی. متاسفانه ډېر یعنی ناوړه خلک یا هغه څوک چې مستحق نه و هغوی ته مثلا واک ورکړل شو، یعنی په واک کې شریک شول. دغه شریکي په واک کې متاسفانه دی کې هم نور وادونه هم لاسوهنه درلودله، ناخوالې وي. یعنی هغه امید او هغه ارزو چې د خلکو هغه پوره نه شول دی کې هیڅ شک نشته، اما بیا هم یو څه وشول. اقلا موږ هغه مینیموم څه چې یعنی هغه کمترین شی چې د ډېرو پیسو نه لږ استفاده مشوي، دغه لږ استفاده موږ د دې فعلي حکومت نه چې دی ځان ته ډېر سپېڅلی هم وایي او امیدوار یم چې سپېڅلی اوسېږي، د دې نه موږ دا هیله ده چې هغه څه چې شوي دغه خو موږ وساتي. هغه څه چې دغه تروسه پورې مثلا څو میلیونه ماشومان مکتب ته ځي، دغه اقلا دغه څرخ دی باید نور مترخی. اقلا هغه ښوونځي چې جوړ شوي دي دا باید دی فعال وساتي. اقلا هغه ادارې چې تیارې جوړ شوي دي دا نور سمبال کی. یعنی زه د دې لپاره وایم چې طالبان باید دا ځل د دې مسؤلیت ډېر زیات دی. تیر ځل کې زه خپله همیشه به مویلې چې طالبانو ته یو ویجاړ مملکت په لاس کې ورکړل شو، هغوی توان د دې نه درلود، تر څنګ یې نړیوالې ټولنې هم ترېنه مخ واړوه، په رسمیت یې ونه پېژند، هغوی نور نو څه نشو کولی. اما اوس دی ته یو تقریبا نیمه جوړ هېواد په لاس کې ورکول شوی دی. زه نه وایم چې دا د سیالانو سره سیال کې اوس د امریکې او د اروپا په سویه موږ ته جوړ کړي. زه وایم هغه شی چې لاسته راغلی دی هغه باید سالم اوساتي، هغه باید تخریب نه کړي. موږ دغه لاسته راوړنې اقلا هغه لاسته راوړنې چې اتیا فیصده خلک نه راضي نه وو، اقلا همدغه موږ ته باید وساتي چې دا د نجونو او د هلکانو ښوونځي وو، دا د تعلیمي مراکز شتونو، دا د صحي مراکز نوي صحي مراکز جوړېدل وو. موږ اوس شل کالو کې وتوانېدلو چې په سلاو ډاکتران تربیه کړو، موږ وتوانېدلو چې په زراعو معلمان تربیه کړو، موږ وتوانېدلو چې په یعنی په زراعو انجینیر نور مسلکي خلک تربیه کړو. متاسفانه باید داسې شرایط نشي چې دغه متخصصین زمونږ دغه کادرونه زمونږ لکه اوس چې ګورم چې د یو تیاری پسې 5000 خلک مدي وهي، چې په دې شرایطو باندې هېواد ورته زمینه برابره نه شي چې دوی مجبور شي په دغه شرایطو ته واسیږي او هېواد همداسې ویجاړ پرېږدي او ترېنه وځي. نو د نوي حکومت چې اوس راغلی دی، د دې نه زموږ هیله تمه دا ده چې هغه څه چې د دې په لاس راغلي دي دا موږ ته وساتي او اجازه ورنه کړي چې افراطي ډلې، هغه ډلې چې اصلا په اسلام کې هیڅ نه دی ویل شوي چې تاسو نجونې د مکتب نه محروم کړئ، په اسلام کې هیڅ نه دی ویل شوي چې تاسو باید ښځو ته اجازه د کار ورنه کړئ. باید واقعي اسلام په افغانستان کې پلی شي، نه دا چې هر څوک خپل تحریف د اسلام نه وکړي. باید اسلام هغه رقم چې دی هغه رقم په افغانستان کې پلی شي، اما هغه رقم چې نور هېوادونه نور اسلامي هېوادونه کله چې ژوند کې باید افغانان د کیسه هم دغه امکانات ورته ورسېږي. متاسفانه ترڅو چې موږ په یو بس که د خزی نوم یادو په مقابل کې متفقه کی چې ګویا خدای نه خواسته مګر فحشا طرف دري کې خدای لپاره د ټول خرچ مکتب ته ځي یا کار ته ځي دې فحشا لپاره نه دقیق دقیق یو غلط برداشت چې پر مصیبه کې زهارو مچی په خوان دسی وجو په خو ټول خلدات په خو ډیر خل په مکتبو کې پیدارو کې ناسو کار کوي د ټول فحشا ته نه تلل د بالکل یو غلط برداشت چې متاسفانه ډیر ورته رنگ ورکول کیږي او ټولن ته داسې کوتل کیږي چې ګویا کڅوک د خزو د حقوقو طرفداري وکړه هغه غربي حقوق وړي غربي حقوق افغانستان کې ناممکن دي حتی په اسلامي په مختلفو وادو کې غربي حقوق نشته هغه څوک چې سکولري نظامونه لري د هغه خبر بیله ده اما زموږ او تاسو چې په قانون اساسي کې په پخواني په قانون اساسي کې د درشه په قانون اساسي کې لیکل شوی چې زموږ دین اسلام دی پس د قانون په اساس مګر اسلامي وادسو او مګر هغه شرایط غوړو خو ته چې د اسلام په چوکاټ کې برابر باید خزي د تعلیم تحصیل کار او د اجتماعي انساني حقوق برخه ولري اتمنه باید ولري او په کنا د ایواد به نه جوړيږي په یو 50% چې د دې خلک چې خزي دي چې دا د هر حق نه محروم شي فکر کوم چې دا به د افغانستان یو لوی بدبختي
د اجباري ودونو په اړه باندې خبره وکړم کله چې جنونی له شونځي راوګرځول سي څومره خطر ست چې دوی به اجباري ودونه کوي ځکه چې دوی د راتلونکو لپاره کومه هیله نور نه لري
متاسفانه اجباري ودونه په افغانستان کې د څو کاله چې منګل توسیدلو امر سره یعنی یو مبارزه دوله چې باید نو سي شته دا یو دلیل د اجباري ودو نه پوهیده او دوم دلیل یعنی ټیټ اقتصاد دی معمولا چې ما چې لیدل کورنۍ کې دی خپل انجنې په ډیر وړو سن باندې نه تنه اجباري د سن لاندې یعنی وړې انجنې ودې کېدلې د دې د مجبوریتونه ډیر زیات وو خصوصا اقتصادي مجبوریتونه بعضې فامیلونه مجبوریدل چې خپل لورانې په 12 کلنۍ په 13 کلنۍ ودو ته مجبوري کې څو چې دغې په مقابل کې یو مقدار پیسې د دې په لاس راشي کله یو کورنۍ ژوند اقتصادي نگانه تضمین وسیږي زه فکر کوم یو مور یا یو پلار باندې لور لکه زوی غوندې ګرانه نه وسیږي چې دغې ژوند په خطر کې وشي مګر باید دا دو شیان ناپوهی بیسوادی او اقتصادي مشکلات باید حتما رفع شي هغه هیواد کې چې هغه ځای هغه ټولنه کې چې اقتصادي او ناپوهی نه وسیږي اقتصادي او ناپوهی مشکلات نه وسیږي هغه کې به هرو مرو فامیلونه خپل د لورانو او د زامنو د ساتنې لپاره کوشش وکړي هغه مور چې باسواد وسیږي په هیڅ صورت باندې خپل چې توانمند وسیږي خپل چې کار لري په هیڅ صورت باندې خپل وړل لور دې ته نه مجبورې چې باید یو چا سره په زور واده وکړي یا په وړي کسن باندې واده وکړي د دې لپاره چې مور خوشاله شي زه فکر کوم دا یو مجبوریت دی دا مجبوریت باید رفع شي یعنی دا چې امور امپلار باید واسواده وسیږي امور امپلار دی باید یو اقتصادي عاید ولري یو عاید باید ولري چې خپل اولاد یعنی ژوند ورته تضمینول او شی ژوند ورته مهیا خ ژوند ورته مهیا کول او شی اقل هم څه کنه وسی دا وګه پاتې شي تنه دی په پیسو صورت باندې خپل وړه لور یا په زور یا په رضا یا په د مجبوریت نه واده نکی دا دلیل عمده دلیل اقتصاد او بیسوادی ده چې باید هر امور باسواده وسی څو شی کول خپل د لور د حق نه دفاع وکي باید هر پلار باسواده وسی څو خپل لور ته هغه حق ورکړي چې خپل زوی ته ورکړي
بله تاسو یادونه وکړه چې هر مور او پلار باید باسواده وي که یادونه وکړو چې د تیرو کلو شلو کلونو پر مهال باندې نړیوالو د انساني حقوقو په برخه کې په افغانستان کې ډېر مرسته کوله د عامه پوهاوی برنامه درلودې له بیلابیلو طریقو څخه دولتي او غیر دولتي ادارو په دې برخه کې ډېر کارونه کول اوس چې طالبان راغلي دي دا ستونزه تاسو په نظر باندې څومره نور لا پراخسته چې دا د عامه پوهاوی پروګرامونه هم
یا متاسفانه ار فیلی تعاول که نور ایوادونه چه افغانستان سر دا برخورد کهی مزن باید دا وسنجی یا دا په من نظر اونیسی چه هر استونده شده ایجاده ای یا مثلا هر کمکونه چه خپل ملت کمهی دی که یعنی تاوان حکومت خلکو ته نه رسیږي معمولا توان عادي وګړو ته د جامع رسیږي کچېره د بشري کومکونه کمیږي کچېره د معنوي کومکونه ویلی شو چې مثلا د انسانانو د ذهن د کول لپاره دی مسافونه کول کته لګیږي دا مستقیم توان هغه خوارو لسته رسیږي چې نه ښه اقتصاد لري نه ښه پوهه لري او دا معلومدار یو واضح خبر ده چې یو اثر به یې ډېر منفي اوسېږي او هغه خلک چې په څنګ چې سواد نه لري پوهه نه لري کار یعنی مثلا په کور کې یو وګړی د کورنۍ مثلا که دوه اولاده لري یوې زوی سي یوې لور زوی دواړو کار کوه او مور پلار یې ته خپل ژوند ورته برابر کړي که یوې د کار نه منع شي معلومدار د هغې کورنۍ برخه به په اجتماع کې ډېره بدبختي وي ولې چې هغې به اقتصادي مشکل لري چیرې چې انسان اقتصادي مشکل ولري هغه د دې توان نه لري چې حتی هغه پوهاوي پروګرامو ته غوږ ونیسي. زه وایم چې باید مهمه خبر مونږ ته دا ده چې باید بشردوستانه کومکونه د افغانستان سره قطع نه شي. هغه اولیه کومکونه چې د افغانانو د یعنې غذایي کومکونه دي یا صحي کومکونه دي دا په هر صورت چې کېږي باید حتما افغانانو ته ورسیږي. په څنګ کې باید همچنان اغه پروګرامونه چې په هوای ورکی یغه باید جاری وساتل شي سودا چې خلک وتوانیږي خپل اولادو باندې سم تعلیم وکړي او د تعلیم زمينه ورسره برابر اوسيږي. یعنی په سخت شرایطو کې تاسو موږ خپل یعنی آینده ته نفي چې کوم خوروانه سوتکو اما ایلمان یا سوتشي ان شاء الله برتبه ټول شي سم شي.
کنجونی به سوا د دې دوی راتلونکي به هم داسې ویل ک تاسو چې مخکې هم یادونه وکړه د عادی وګړو پر ژوند باندې د دې خبرې د تاثیر په اړه باندې تاسو تفسیر وکړه خو ک پر دولت او حکومتي چارو باندې د دې هرڅ اغیز ته ورسو ک د ټولنې نیمایي برخه فلج وي او به سوا د دغه د هغه هیواد پر حکومت باندې او ک په افغانستان کې په ځانګړي توګه خبر وکړو د طالبانو پر حکومت باندې څومره اغیز کولای شي یعنی څومره منفي اغیز په دې خاطر پر کولای شي چې نړیوال به دوی په رسمیت ونه پیژني ځکه چې د ټولو وګړو حقونه به یې نوي خوندي کړي او همداراز په دولتي ادارو کې د ښځو نشتون په دې معنا نه دی چې نیمه ټولنه نوره فلسوي ده.
دانشمند یا پوه خلک یا باسواد خلک موږ کافی نه دي لکه نور هیوادو غوندې موږ تر اوسه هم ډېر وروسته پاتې یو. په فیصدي د باسواد خلکو په افغانستان کې ډېره ټیټه وه او ده هغې ته که موږ بیا هم نیمایي یعنې کرنه اوسي مثلا یو په څلورو مسې کې ښځې اوسېږي که دا هم معلومه کړو دغه قشر به نور هم لږ شي. یعنې هغه کادرونه چې ښځې دي مثلا استادانې دي مثلا معلمانې دي ډاکتران دي انجینران دي یعنی یو طبقه ده چې یو فیصدي د باسوادو خلکو پوره کړې ده که دغه هم موږ د کار نه محروم کړو دوی به د بشري قوې د نشتون سره مخامخ شي. دا یوه لویه ستونزه خپله حکومت ته ده او تر څو چې موږ ته معلومه ده طالبان هم په دې شل کالو کې کوم پوهنتونو ته نه تلل یعنې باسواده خلک نه دي تربیه کړي بغیر د جنګي یو قشر نه دوی خپله هم ضرورت لري دغسې تکړه یا مسلکي خلکو ته که د دې مسلکي خلکو هغه فیصدي چې ښځې تشکیلي هغې نه هم دې قطع کړي یعنې هغې امکار ته پرې نه دي نور هم به دا ستونزه ډېره شي یعنې د دې به کفایت نه کوي مسلکي یا اداري پرسونل خپله اداره به حتما فلجیږي یعنی که فلج نشي ناقصه کیږي بلکل ناقصه کیږي. دا یوه خوا ده بل خوا ده چې نړیواله ټولنه به دې ته بلکل په بد نظر وګوري ولې چې په یو ټولنه کې چې د نیمایي نفوس حق څوک په رسمیت ونه پیژني هغه ټولنه واقعا ناقصه ټولنه ده نه په اسلامي اصولو باندې برابره ده نه په اجتماعي اصولو باندې برابره نه په انساني اصولو باندې برابرېږي چې ته نیم خلک د یو جامعې بلکل د انسان په سترګو ورته ونه ګوري ورته هېڅ حق قایل نشي او نیمایي ته فرضاً قایل شي. دا یو ستونزه ده چې خپله دی په مشکل گرفتار اوسي بل ستونزه ده چې د باور نه کوم چې نړیواله ټولنه ورسره دا ومني او که ونه منل او دې پر رسمیت نه پیژني دا به تر هر کال پورې چې دی وشي کولای په زور هلته کینی بل اخر به یعنی انزوا ته لاړ شي او بل اخر به څوک پر رسمیت نه پیژني او خپل په منځ کې به باید امکان دی شته چې خپل منځ کې دی یعنی ونړیږي د منځ لاړ شي. نو په هیڅ صورت باندې باید موږ دیتا قناعت نو کوچی خزه مثلا اتمن باید کور کی کینی د خزه یوادی مثلا دی متاسفانه میډیا ته تاسو به زوا ده مبصرین راوی داس تفسیری کی چی خزه ک فرزن لاړ شي بلار لاړ شي د دې بوټو غټ د دې سبب کیږي چې اول چاته مثلا تحریکی ده خبرې دي چې واقعا دیریو ابتدایی خلق ده شاید درست رو منی با قمده طور پیخاندی اتا نفت که ایده دیسی پوهی نده خلقو شد تا ده خزی نده ترقم یا برداشت داری تا ده خزی در لارتک تحمل نلری تا ده خزی در جامو ده اغسطول تحمل نلری تا ده ترقم مسلمانی تا که مسلمانی از ما شکر ازی یعنی دار یا خبری دی چه دی باید دقیقا متوجه سیگی چه داد خلق تخریشهی تخریش که په خلقو که دیر شی انقلاب کیگی یعنی چوی اگه جامعه ده منززی که هر رقمی وساتی که هر سنو پزور فشار راول امکان نلری چی نور در تسر تید کی باید احترام وشی متقابل احترام باید طول اقوام تا وشی طول کزو تا وشی طول قشرو طبقی تا وشی مثلا خاز کزو تا ناریناو تا اقوام تا اقلیتو تا اتا اغا چا تا چی خوحی گیدنه باید اغیت احترام وشی نو که در رقم چه دیدی دی خزوشتون پر جامعه که نخوحی گی شاید در طول و نوزی شاید دیو طبقی وزی گی که دی سر دیر کلک لار شی فکر کامش نری و هم دی سر دیر جدی برخوردو کی.
بله ډیره مننه صافی صاحب اوریدونکو له تاسو هم مننه. بله اونۍ به بیا له تاسو سره یو د مخکښ شدي پروګرام نور وخت پای ته رسیدلې دی. د خدای په امان.
اځمه مکتب تا وسبای دا خار کې روان قاتل خبر کړی زندگی دا خار کی روان چنے مکتب تا سبائی دا خار کی روان قاتل خبر کئی زندگی دا خار کی روان سر سری دا خار کی روان قاتل خبر کئی چه زندگی دا خار کی روان
بہتے را رسوی وائی برداشت کوی دین شمنو رجا وطن ترازا تجھے بخت